السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې او بخې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولي وشي.
ما مجبور هستیم با دنیا خارج هم روابط و ترتیب داشته باشیم.
د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې خلک یې د اخیستو وس نه لري.
هنر شپیم کلي دی الله دا ماشومان بچیم دي کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی.
په پکتیا کې له 800 زیاتو بېوزلو نجونو او هلکانو ته پروان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
عمومي ریاضي وایي عمومي فزیک او انګلیش راته وایي لیک او لوست املا ده.
افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې خپل دریمه لوبه له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین د لوبې ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرله پسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا ځنډیدلې دي. دا خبرونه چې زنور یاس نوریه د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مهیروي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د طالبان یو چارواکی وایي چې له نړۍ سره د اړیکو لرل مهم دي. د سالنګ لویه لار د بروړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي ځکه په خبره یې په یوازې ځان حکومت ولي سخته ده. شیر محمد عباس ستانکزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړې چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بارړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبیدالله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېده چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرزالعمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سری میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سری میاشتو او همدارنګ 969 جنکیټونه یا مواد حفظ الصحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او 969 حفظ الصحه بستی کنل ولایت او 100 بستی او تخار ولایت 100 بستی استول کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو ادارو اندېښنې شولې دي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه، پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتی په نوم دغه پاکستانی الاصله ښځه چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسېدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یو مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسېدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتی شایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوي وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس داخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه داخته سوو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې داخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډېره چټکه خپرېږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډېره شدیده نه ده. یوه انتحاري حمله کوونکې تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کریسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وایي له نړیواله ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوازې سر حکومت ولې وشي. ښاغلی تنگزی دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو په ملاتړ یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې او دا یې هم وویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د جوړېدو لپاره به پر دوی ایښودل شوي شرطونه ونه مني. د طالبانو دا لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د ښې حکومت ولې د جوړېدو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړول د دوی د حکومت پر وړاندې دوه سترې ننګونې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانگزی چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی تانگزی وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کې دي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانان پرېږدي چې خپل هیواد خپل جوړ کړي. مخکې تر دې نړیوالې ټولنې او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملاتړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کاري اجازې، بشري حقونه او د لږکیو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره پرېکونی مهم ټکي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نوموړی وایي حکومت یې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو زده کړې او کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سلو ورځو په تیریدو سره په افغانستان کې لا هم له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. اباستانه ځیل ځوانانو د هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دده په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي، خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطاولا صادق:
درغو چې کمپونه ده مهاجر په پاکستان او په ایران کې ونه ترسي، موږ به د بلخو جنجالو سره مخامخ یو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویمه غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي. خو ډېری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی، خو د طالبانو حکومت اجازه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر او ترکیه له پلاو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم بحثونه روان دي. په عین حال کې ترکیه د سنیو خبر ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر ایو موافقه سره شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیه رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې لمخکې سلاسه شوي دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي رادیو ته راولېږله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لیز موږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. انشاءالله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبري کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیه د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یو هیات پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیه ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد را لیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د سره سلیم نړیواله کمیټه وایي سږکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې. د دې کمیټې په خبره د خوراکي او نورو موادو بیې داسې مهال لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خوراکي خوندیتوب نه لري. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په وروستیو کې یو څه کم شوی، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دا شور د مرسته کوونکو پر یو موټر د راټولو شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو هڅه کوي چې د موټر خیخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوی دي. دا د پلازمینې کابل د یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندوز میشت نور محمد تا د خپل عمر کرنیټ معلومه نه ده، خو وای دومره پوهیږي چې لشپېته کلنۍ اوخته. وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوې چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو بلرو او په پلاستیک ګرمو پلاستیک باندې او په ګرمو هغه بیا کوسره کو دو هغه د ماشین پوته کو دو.
اخترګل چې لکونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې لخپل بچانو سره په نهره تیرې کړي او د ساخستو توان نه لري.
انار شپیم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی دا منګل څو کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی خرڅول نه شو وجل نه شو وس دا واتنه هلس په کاسه مشپګو می غټه نونه دی بچی می واړه دی سپنګره ما
د بیو پورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نه او کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. دی وايي بي وزلی لوي خو د بیو پورته کې دوه لبلې خو له خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل وان لمړی تو کې واخلي.
جنس دې جګړي خلک نه لري د تورات کې غرمه پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2000 2400 پورې خرڅيږي، یو تیم واډي په 2300 3000 پورې خرڅيږي. همدا شېون همدا څه ټول شېون دښې ودا ورور
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکال په افغانستان کې د لمړنۍ تو کوبې ډېرې لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټر بشکا ل 15 ډالرو لاس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوي بورې بیا ل 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑان د 18 ډالر وا اوس 23 ډالر ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د ژوند د لومړنۍ توکو بیا داسې مال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېرې لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو، خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمې نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم داده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني او وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
هله متاده سیب دین ستونزې سلا هم شتون لري دا هم لمن زلاړي سي ولیدا سیب وضعیت بحراني ده او دین نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه له موادو څخه ډک دي، قحطی شتون نه لري، یوازې په دینو مواردو کې سلر د لوی تحول سره دې ستونزې را مته سوي دي. دا غوي د حل لپاره هڅې روانې دي. امیدواري ستاسو دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت تراته ګروسته د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټاپه ودرید او ترخوای مالیه اقتصادی نظام مخپز وړ ولار چې د خلکو په عوایدو هم منفی اغیز وکړ. د دې ترخوا لزګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې دوی ورځنی ژوند یې ټکنه او لومړنیو توکو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته پروان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې د کورونا او اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. نور حال د ازادي راډیو سیمه هیڅ خبري په دې رپورت کې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سوا دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاک دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچوي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسله وایي په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشترو سازان دي، هغه هم په دشه کوي راتلونکي دا هیله چې دا کم کورسونه په لاره واچوي وړیا او نور لسوس هم هم دا هیله ده چې موږ ته دا کم وړیا ژمني کورسونه په لاره واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په ښوونځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
زالته راغلی موږ ته میریا زیوای مومی پی جی او انګلیش راته وای لیک او لوست املا ده، موږ دلته زده کړې کوو.
دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب او نیمو لیک ښه دي، هغه دلته راځي راوړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کوي.
بلدور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوسمهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت، د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه وو چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی وو.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان سبا د کرکټ نو لسکلن او آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي سبنی لوب د افغانستان د لوبډل لپاره ډیره مهمه ده. د افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټي نو به د نیمه پای لوب ته لار پیدا کړي. نور په دې رپورټ کې
افغان لوبډله نیمه پای لوب ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلن آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریم برخلیک ټاکونکو لوبه له هندستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي. نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دی دېش ته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې 13 ورځې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپل لومړني لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یوې بل لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندوستان ته یې بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاوو سره لومړی، هند په 1 ماتې 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې 1 بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبو ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري هم ده چې تر ډېره پورې 2-13 ساله چې ښه زلیدلې دي نو د لوړ مورال سره د هندوستان په وړاندې لوبېدلی سي. ویل چې هندوستان هم ډېره سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونه ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روان ډسمبر میاشتې په 28 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې 8 آسیایي لوبډلې څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سمی و نړۍ والا موضوع د کریسمس د جشن پترڅ کې دویمه پر لپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډیره دا ښودل شوی چې د الوتکو ډیری د عملی د کورونا ټسټونه مثبت راوتلي دي. نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2500 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایي کرښو 903 الوتنې لغوه شوي چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 60% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایي ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایي ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایي کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوي دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتل یې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ری د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وازانو د لټي خبرونه مې هېروي.
ستاسو ل پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه اوسکی هو لري دا بخی چې د بانک جهانی له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي دوی کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
توریان په 5 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کې مشته، مگر 100% چیرې اجرا سول؟ په 5 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د اسد د میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مگر صرف د حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د 2 میاشت معاش رسېدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي، نو زموږ پیغام دا دی چې واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي. هغه د پاتو میاشتو د هم
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،